با یک دیگه چیز میشه باید رضایت از هر دو جانب باشه. اگر با زور از یک با یکی با دیگه داده میشه این زندگی هر دو از طبع میشه. از چیز اسلامیت فکر نمی کنم که اجازه میده که یک نفر ازدواج میکنه اون موقت اون مرد اگر یا ندیده باشه یا رضایتش نباشه یا دو خانه. بسیار مردم هست که این میاره میراث که میمانه اون خانه ما با یک جای دیگه میده کوچ ندیده باشه. اومای خوب نیستم اینم از تاریخ جامعه شما از رادیو آزادی شما ما میگم که دمی چیز که یک
بله
چیز باشه باید
سلامت باشین. ببخشین که وقت ما بسیار کم است. شنونده عزیز شماره پیامگیر 0796-061-061 فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
نرزیات همانه نه ارزوگی اسی دوستانو دا یو ساتخ پراونه دا سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری وڑند کیگی او پا کیاوری چه افغان ولسمشر نن لسنگاپور سخا پا کتنه که ده هواد لچارواکو سر پا افغانستان که دا سنگاپوری سوداگرو دا پانگوانه او دا افغانستان دا اقتصاد او مالی وضعیت پڑا خبری کوی. د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش جان سوپ کووی تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان د بیا رغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دي. د امریکا د بحري یا سمندري ځواک لخوا تیره شپه د سوریې پر پوځي اډه باندې د راکټي بریت موضوع هم څېړوخو په سر کې پام وکړی. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو او نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست ولایت کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي هوایي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو ویشتله. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي او په هیواد کې دننه د تولید زمینه برابره کړي. د اجرایی ریاست د رسنیو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوار په افتتاحیه مراسمو کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل شوي چې په پام کې لري په ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې ورته مرکزونه فعال کړي. اعلامیه د افغانستان روغتیا وزیر فیرودزین فیروز له قوله لیکلي چې وایي د کیفیت د کنټرول د مرکز په فعالېدو سره به د درملو قاچاق 40% کې راکم شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د دې مرکز پر جوړېدو 2 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. تر دې وړاندې په عامې روغتیا وزارت انتقادونه شوي چې په سرحداتو کې هغه لازم تأسیسات نه لري چې د واردېدونکو خوراکي موادو یا درملو کیفیت کنټرول کړي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی. په دې ازموینه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغان شامل دي چې 386 نجونې دي. د خوست والي حکم خان ابیبي د خوست د تر ټولو معتبره شیخ زاید پوهنتون د زده کوونکو د جذب د ظرفیت پړاو ویل
په دغه پروسه کې به 4,912 تن زده کوونکي په 2 ورځو کې امتحان ورکړي او د شیخ زاید پوهنتون لپاره به په روان کال کې د 2,500 جذب شي.
نوموړي زیاته کړه چې پاتې کسان به د نمرو پر اساس نورو ولایتونو او یا د خوست په نیمه لوړو تحصیلي مؤسسو کې ځای پر ځای شي. د دې پوهنتون تر څنګ اوس مهال په خوست کې د پامیر احمد شاه ابدالي طلوع آفتاب او دعوت په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې فعالیت کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وړاندې ویلي چې سږ کال په پام کې لري د بایومیټریک سیستم په مرسته په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې شفافیت ډاډمن کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف مالدیف دی. دا لوبه د جون میاشتې په 6 په عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم مدیر علي اسکر لالی ازادي راډیو ته ویل له مالدیف سره لوبه له کمبوډیا سره د افغانستان د رسمي لوبې لپاره تمرین دی.
ټیم ملي فوتبال افغانستان قرار است به خاطر آمادگی
دی وی ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم له کمبودیا سره د لوبو د چمتووالي په خاطر په دوبی کې یو تمرین ولري. دا تمرین د مې میاشتې پروسته یو او د جون په لومړیو کې تر سره کیږي. د جون په شپږمه له مالدیف سره لوبه ده چې له هغه وروسته به موږ د کمبودیا پر لوري روان شو. د افغانستان او کمبودیا ټیمونو ترمنځ رسمي لوبه د جون په 14مه تر سره کیږي. دا آسیایي جام ته د رسیدو لپاره دوهمه لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي هوائي اډه په لسګونو لری واټن وشتونکو توغندې وشتله. امریکایي رسنۍ وایي شاوخوا شپېته توماهاک توغندې د مدیترانې په سمندر کې د امریکا له جنگي بیړیو پر سوریې وشتل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې برید له امر وروسته خبري اعلانو ته ویل دی وی د سه شنبه پورس د سوریه دیکتاتور بشار اسد د بیگونا ملکی وګړو پر ضد د کیمی وسلو ویرون کې برید وکړ. اسد د بیوز د سړو خزو او ماشومان شون واخست. دا د زیاتو لپاره وحشی او تدریجی مرګو. حتی خولي واړ ماشومان په دې بربریت کې لبربریت ډک حمله کې وشل شول. هیڅ ماشوم باید هیڅ کله هم داسې ویره او وحشت ونه ویني. د امریکا دفاع وزارت وی تر دې برید د مخه روسیا په جریان کې ساتلې وه. د سوریې پر حکومتي هدف د امریکا د توغندې او د برید د هغې دا په عکس العمل کې شوی چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو په ادلب ولایت کې کیمیاوي وسله کارولې ده. په دې کیمیاوي حمله کې څه د پاسه 80 کسان چې ګڼ شمېرې ماشومان دي ووژل شول. پر سوریې د امریکا د دې راکټي برید لږ وړاندې روسي ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی چې د امریکا دا اقدام به مشکوک او غمیز عمل وي. روسیې ویلي امریکا باید د دې اقدام د ټولو منفي عواقب و مسئولیت پر غاړه واخلي. اخو به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. دیمیتری پسکوف پرون له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې بې قید او شرط ملاتړ په دې نړۍ کې ممکن نه دی. د روسیې چارواکي ویلي اسد او د هغه پاوس په سوریې کې یوازینی رښتونی قوت دی چې هلته د تروریستانو پر وړاندې مقاومت کولی شي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې په ادلب کې د سوریې د حکومت نخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه خپاره شول. ایران او روسیه دواړه د سوریې د حکومت پوځي او سیاسي ملاتړ کوي او د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو کارول نه مني. او د اسلامي دولت په نامه ډلې د روسیې په استراخان ښار کې د اپریل د څلورمې نیټې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې دوه ترافیک پولیسو وشل شول. دا خبره په هغه پاڼه کې چې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړاو لري خپره شوې ده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې د دوی امنیتي ځواکونو څلور مشکوک کسان په برید کې د لاس لرلو په تور په هماغه ورځ وشل. د روسیې د ملي ساتونکو درې افسران د استراخان ښار په برید کې ټپان شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دا ادعا داسې مهال شوي چې روسیې د اپریل د درېمې نیټې بمي چاودنې راوروسته چې په سنت پیترسبورګ کې وشوه بیړنی حالت اعلان کړی دی. په د سنت پیترسبورګ په حمله کې 14 کسان مړه او 50 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی استرالیا او د اسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورسی پړاو کې نن په سنگاپور کې ده. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپ کوي. تر دې مهال د امریکا کانګرس افغانستان ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دی. د ځوان خبرګون په نامه یو مدني ټولنه وایي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی.
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده. د هرې بدبختۍ نخ کته سره واخلئ د پارلمان نه راخیژي.
په روزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع هم تعقیبو او دا هم اوري چې د بلخ حوزوي روغتون یا د ابو علي سینا بلخي روغتون مراجعین شکایت کوي چې ناروغان د ډاکټرانو د نه پاملرنې او بې کفایتۍ له امله له لاسه ورکړي دي. او د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول واورئ. د افغانستان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د همدې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر غنی استرالیا او اندونیزیا ته هم سفرونه وکړل او سنگاپور د دې سفر وروستی تمځای دی. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
ظاهراً سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. دوی وایي د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوو. پوښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانېږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هېواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هېواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 15 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته ستا تر یوه حده به ښاغلی اشرف غنی ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر د مخه تقریبا 2 ورځې په اندونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په اندونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکاري دی. اندونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د اندونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هېواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا ښاغلی کالا له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او اندونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي، خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دوی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شی اندونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هېواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د رواني اونۍ په ترڅ کې ازادي راډیو ته ویلي وو افغانستان تر سلګونو میلیارد او حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب ظرفیت لري. نوموړي په ځانګړي ډول د انرژي د تولید سکتور په افغانستان کې د پانګونې لپاره یوه لویه برخه وبلله.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. او تمه ده چې ولسمشر غنی به د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو وایي تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان د بیا رغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دي. د نوموړي په وینا د پیسو دا اندازه د امریکا د هغه مارشل پلان څخه زیاته ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې د ټولې لویدیځې اروپا د بیا رغونې لپاره عملي کړ. خو د افغانستان د بیا رغونې په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د لګونې په برخه کې لوی ستونزې کومې دي؟ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش یا څارونکی جان سوپکو د کاناډا په یو پوهنتون کې په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات یې له اجمل انس خورو.
جان سوپکو د کاناډا په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشتوالی او بل نوموړی وایي د هر هیواد لپاره پکار ده چې د خپلو خلکو امنیت وساتلی شي او دا وړتیا ولري چې د خلکو امنیت او نورې اړتیاوې په مالي توګه تمویل کړای شي، چې د ده په وینا افغانستان په دې دواړو برخو کې ستونزه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش وايي په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ګڼمیش سیمې د طالبانو د بریدونو په وړاندې وساتي، خو دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې و نه په تهاجمي. نوموړي همدارنګه د 2014 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 افغان سرتیرو وژل کېدو ته اشاره وکړه. مشرتابه په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه کې ستونزې هغه څه دي چې جانسوب کوي په افغانستان کې د بلې جدي ستونزې په توګه یادوي. نوموړی وایي ادارې پر دې باور ده چې د کمزوري مشرتابه او د اداري فساد یو ترکیب په افغانستان کې د ستونزو ریښه جوړوي. جانسوب کو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ یادونه کوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه زر تنه جنرالان لري. دا سب کو په وینا په دې کې شک نشته چې لدی جنرالانو څخه یو شمیر د خپل یونیفورم ورتیا لري، خو یو شمیر داسې هم دي چې د جنرالۍ رتبې په پیسو اخیستي یا په کورنۍ، قومي او نورو تړاوونو ترلاسه کړي. اداري فساد جان سب کو د افغانستان ثبات ته بل لوی ګواښ بولي. نوموړی وایي په 2014 میلادي کال کې د ادارې له رپورټونو ورته جوته شوه چې د امریکا په مشرۍ مرسته کوونکو هیوادونو د افغانستان په واړه اقتصادي سیستم کې په کمه موده کې په ډیره چټکۍ د زیاتو پیسو په لګولو او له ډیرې کمې څارنې سره د اداري فساد په زیاتېدو کې رول لوبولی. بل لوی ګواښ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش ورته په دې وینا کې اشاره وکړه، هغه په دې هیواد کې د نشه یي موادو کار او قاچاق دی. نوموړي دا یو ټپ وبالاو د امریکایي قومندان جان نیکلسن له خولې زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خپلو مالي امکاناتو شپېته په سلو کې د کوکنارو لکار او د افیمو له حاصلاتو برابرې. نوموړي وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې 3 میلیارد ډالر لګولي، خو له بده مرغه ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. د سیګار مشر زیاتوي په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو د کوکنار د کار او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په شمول له نورو لارو پیسې ترلاسه کوي. په افغان حکومت کې مالی ثبات نشټوالي د افغان دولت راتلونکي ته بل اساسي ګواښ پیښ کړي. جان سب کو په دې برخه کې د نړیوال بانک هغه اټکل ته اشاره کوي چې افغان دولت بلک تر لګا تر 2013 میلادي کال پورې په بهرنیو مرستو تکی وي. جان سب کو د دې ټولو خطرونو سربېره په دې وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز رامنځته کېدل یو مهم او مثبت ګام وباله ویل. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې مرکز بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې رامنځته کېدو ته په اشاره ویل. نوې چارواکي دي کې شک نه لري چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابونه اسانه نه دي او نتایج یې نشي تضمینېدلی. نوموړی وایي په افغانستان کې د بریا لپاره ښایي په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د خیر روزنې ملاتړ او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره یو شمیر سرتیرو ته اړتیا وي. همدارنګه د یو څه وخت لپاره د امریکا او کاناډا په څیر هیوادونو څخه نورې مالي سرچینې هم غواړي. جان سب کو زیاته کړه دا د دې وخت دی چې د امریکا نوې اداره له کانګرس او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای د یوې صادقانه ارزونې پترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پر هڅو بیا غور وکړي او معلومه کړي چې په دې هیواد کې څه کار ورکوي او څه کار نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ځوان خبرګون په نامه یو مدني ټولنوي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت د ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هواره کړي چې پر ځای نوې ملي شورا جوړ شي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د هیواد د ناامنیو، بې ثباتیو او داسې نورو ټولنیزو او داسې نورو ټولو ناخوالو لامل د ملي شورا ځینې غړي دي. بلخوا د ملي شورا ولسی جرګه دا ډول څرګندونې ناسمې ګڼي، وایي چې دا ډول څرګندونې باید د اسنادو له مخې وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ځوان غبرګون په نامه مدني ټولنه د افغانستان وسنۍ ملي شورا د هیواد لپاره سرطان ناروغي ادوی وایي چې د کار دوام نور د افغان حکومت خلکو او هیواد لپاره ګټه نه لري. د دغه ټولنې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د خلکو او دولتي ځمکو غاصبین، د اداري فساد، ناامنیو او بې ثباتیو ځینې لوی عاملین په ملي شورا کې د خلکو د استازو په توګه موجود دي او خپلو دغو غیر قانوني کارونو ته لا دوام ورکوي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ملي شورا انتخاباتو ته تیاریانې بشپړې، انتخابات د ترسره او یوه نوې معیاري ملي شورا د رامنځته کړي. د افغانستان د ځوان غبرګون د ټولنې مرستیال محمد احمد لودی وویل
پارلمان د افغان ولست لپاره یو سرطان دانه ګرځیدلې ده. د هر بدبختۍ نخ کته سره واخلی ته پارلمان نه راخیږي. نور افغان ولست د دوی دغه بار په اوبو نشي وړلی. حکومت نه متقاضا او غوښتنه دا ده چې هر څومره زور کېدل شي د ولسي جرګې انتخابات په لاره واچوي او یو نوی ځوان پارلمان چې ملت رښتینی استازی ورته راشي. زیاتره ولس مو راپیداره شوی او خدمتګاران پیژني.
د دغه ټولنې غړو وویل پارلمان د هیواد د مقننه قوې په توګه په خپله 15 کلنه دوره کې د ملت لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د خپلو شخصي د بهرنیو هیوادونو او ځینو کړیو د ګټو لپاره کار کړی دی. د یادې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې د ملي شورا قانوني دوره 2 کاله مخکې پای ته رسیدلې او له هغې وروسته د کار دوام غیر قانوني دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا پر کارونو انتقادونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو کړیو د ملي شورا د کار دوام د هیواد په زیان بللی دی. مشرانو جرګې هم د سه شنبې په ورځ د انتصابي سناتورانو د کار دوام غیر قانوني ګڼلی دی. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان ولسي جرګې د خپل کار په موده کې قوانین تصویب کړي او د حکومت اجرات یې څارلي دي. دغه اداري پلاوی وایي چې د یادې مدني ټولنې دغه ډول څرګندونې پرته له دې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور څه نه دي. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی نه کوم سند لري، فقط نظام کمزورتیا لپاره دوی کار کوي. ازادي بیان او ډیموکراسي دا معنا نه لري چې په خلکو کې د هر څه راځي د خپل سیاسون ته ووایي، او که بیا دوی کوم سند لري په کوم وکیل باندې یا په کوم بل چارواکي باندې سند لري، مهرباني دې وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې لاړ شي. خبرې کول په مطبوعاتو کې دا د مملکت په عزت او په ګټه نه ده، دا نظام کمزوری کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر ځله ویلي چې دغه جرګې خپل کارونه په سمه توګه پر مخ بیولي او دوام به ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې ملي شورا د هیواد د مقننه قوې په توګه د دولت له مهمو ورګانونو څخه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلانو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال که څه هم د کړونو ډکو خو په نوي کال کې د دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي ادارې مسؤلان په دې برخه کې د پوره هڅو ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت په له روزګان رپورټ لري.
ورزګانی میرمنی وای دولت کله موږ سره خپل کړو وادو تجمن پاتسی. په ورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست رئیس غلی رڼا سمې او په د پنځم به پورز لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال کڅ هم د ورزګانی میرمن لپاره لکړاون سره ډاکو، خو په 1400 کال کې دولت باید له شوز سره د توتریخوالي د مخنیوي پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
زما تقاضا دا دی چې هغه قانون چې دی، هغه طرحونه چې دی، هغه پالیسیګانې چې د ښځو په وړاندې جوړیږي دا باید عملي بنه ولري، نه یو نمایشي بنه. او زما بله غوښتنه دا ده چې دا د اقتصادي په بخشه کې هغه خوندې چې د تعلیم څخه بی برخې پاتې دي د دې لپاره د کار زمینه برابره سي.
اغلی را دا هم ویل چې شوز ته باید په دولتي ادارو کې پراخه وانډه ورکول سي. دا فداسیال کې دي چې د شوز چارو ریاست د معلومات لمخي تیر کال په ورزګان ولایت کې د شوز پر وړاندې د توتریخوالي 15 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. لدی سره د مدني ټولنې مسولین هم ورته څرګندونه لري. د مدني ټولنې مسولان وشبرګ زیوي چې دولت باید د ټولو ترمخه د هغه ناچار میرمنو لاسنیوي وکړي چې په دې ورستي جګړو کې د کور چارې ورډغړی سي.
شیخ واخن غواړي چې شزي تروشت ورکی په هر برخه کې چې نو د یو ستراتیژیک پلان جوړ کړي د شوزو د اندی د پاره کې چې دا غفله لکه د ورزګان شوزي لا نه مثال د نورو لایته شي. په پلان دولت وی د فکر نه کوم چې دولت کاستونه خارجي مصاد جام کې دی، ته د فکر نه کوم چې دولت په دې برخه کې لاس راوړل او لري د مخنیوي لپاره دې د ستراتیژیک پلان د شوزو د پاره ول دې چې کوم دا شوزي به کولای
اغه دا 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 دا
زما مطمئن یم چې کله مونږ د کار ته ټول ملاوت ورو د خپلې وړې کورنۍ له مونږ شروع نو په دغه رابطه باندې بیا مونږ کوم مشکل سره نه مخ کیږو چې اوله دغه تاوتریخوالی په خپل کور کې دننه ورکو هغه تبیز چې هلته دننه پیدا کېږي هغه مشرک نو بېرته بیا کلي ته ځي، کلي نه ولسوالۍ ته ځي، دغه سلسله پسې راټیږي او د دغه مخنیوی د په اسانۍ باندې کېدی شي.
دا یادونه ورده چې د ورزګان ولایتي ادارې په تیر کال کې هم د ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه، خو د ښځو چارو ریاست بیا ویلي وه چې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي سوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
د بلخ حوزوي روغتون یا د ابو علي سینا بلخي روغتون مراجعان شکایت کوي چې ناروغان د ډاکټرانو د نه پاملرنې او بې کفایتۍ له امله له لاسه ورکړي دي. د دې روغتون مراجعین شکایت کوي چې د بلخ عامې روغتیا ریاست سم مدیریت نه لري او په روغتون کې له موجوده امکاناتو څخه د ناروغانو د درملنې په خاطر استفاده نه کیږي. مجیب رحمان حبیب زیپې له مزار شریف رپورټ لري.
په بل خلایت کې د ابو علي سینا او زوی روختون یو شمیر مراجعین شکایت کوي چې د ډاکټرانو د بې پامۍ لامنه خپلوان له لاسه ورکړي دي. دوی د بلخ او زوی روختون مسؤلان ناروغانو ته په بې پامۍ او کمکاریو تورنوي او له حکومت څخه غواړي تر څو په دې روختون کې جاري وضعیت بررسي کړي. د بلخ او زوی روختون دوه تنه مراجعین چې خپل ناروغان د ډاکټرانو د بې پامۍ لامله له لاسه ورکړي دي په دې اړه داسې وایي.
مریض مو د کومه رافته بود؟
زما ناروغ چې په کوما یا بیهوشی حالت کې وو دوی راته وویل چې دا کس مړ شوی دی. ما موټر ته بیوتله، وروسته مې ولیدل چې تقریبا 3 سی سی وینه پر ځمکه توی شوې وه. لا مړې کله وینه تویږي. زما زوم د ډاکټرانو د بې پروایۍ له امله مړ شو.
ما غوښتم امیر عملیات کړي نو
ما ورته وویل چې عملیات کړئ. دوی وویل چې نه تشویش مه کوئ، ماشوم دې نه مړ کیږي. خو په 12 بجو راته راغلل او وی وایي چې ماشوم دې مړ شو. ورته مې وویل ماشوم خو مړ شو، مور یې عملیات کړی. راته وویل چې پوهیږي او عملیات یې ونه کړ. ماشوم مې مړ شو او میرمن مې په ډیر بد صحی وضعیت کې قرار لري. د کسان وایي چې د ابو علي سینا حوزوي روغتون په عاجل داخله ولادي او نسایي څانګو کې تر بلې هرې برخې بې پامي زیاته ده. د کسان د بلخ حوزوي روغتون ډاکټران په فسادګرۍ تورنوي او په باور یې چې په روغتون کې له موجوده امکاناتو څخه د ناروغانو لپاره استفاده نه کیږي او دوی ته ویل کیږي چې د خپلو ناروغانو نیازمندي او درمل له روغتون څخه د باندې پیدا کړي. د بلخ حوزوي روغتون د داخله څنګ مشر حیدر یواز د یاد روغتون د مراجعینو د یادو اداو پر ډول سره وایي چې په دې څنګ کې هیڅ ډول مشکل نه دی موجود او ناروغانو ته په موقع سره رسیدګي تر سره کیږي. هغه وویل
با تمام غرور ور شما میگم
په غرور سره ویل شم چې زموږ په داخله برخه کې هیڅ ډول مشکل نه دی موجود او ټول امکانات دلته شته. دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ حوزوي روغتون مراجعین د دې ولایت د عامې روغتیا د مسؤلینو او په روغتون کې د ډاکټرانو د بې پامۍ له امله شکایت کوي. تر دې دمخه هم په کراتو له دې روغتون څخه ورته شکایتونه موجود ول. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په تیرو کلونو کې عیسوي میندو د هغو نورو میندو په مقایسه چې د نورو مذهبونو پیروان دي ډېر ماشومان زیږول او دې مرسته وکړه چې عیسویان د نړۍ لویه مذهبي ډله پاتې شي. خو د نړۍ د راتلونکي نفوس په اړه یو نوې اټکلي څېړنه وایي چې ښایي دا خبره همداسې دوام ونه کړي او له اوس څخه څه کم 40 کاله وروسته به د مسلمانانو کورنیو کې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر د نویو زیږیدلو عیسوي ماشومانو په مقایسه زیات شي. په دې اړه د پیو څېړنیز مرکز د یو خپرې شوې سروې جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
د پیو پونم څېړنیز مرکز د نړۍ د وګړو د راتلونکي اټکل په ترڅ کې وایي چې له اوس نه څه کم 40 کاله وروسته به د هغه نوو زیږیدلو ماشومانو شمیر چې په مسلمانو کورنیو کې زیږي د هغه په مقایسه چې په عیسوي کورنیو کې پیدا کیږي زیات شي. د څېړنیز مرکز په وینا مسلمانان په نړۍ کې په چټکۍ سره زیاتېدونکي مذهبي ډله ده او د نړۍ په تر ټولو لوی مذهبي د بدلیدو نه خاني له وسه ښکاري. ل 2013 میلادي کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې د نړۍ د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو په سلو کې یو ډیر شي مسلمانو کورنیو کې پیدا شوي. مسلمانانو په 2015 کال کې د نړۍ د ټولو وګړو په سلو کې چلی ریش برخه جوړوله. دا پیو پونم د سیلنیز مرکز وایي د نړۍ د عیسویانو شمیر هم په زیاتېدو دی خو د مسلمانانو په څیر په چټکۍ نه زیاتېږي. په وروستیو کلونو کې د نړۍ د نوو زیږیدلو ماشومانو په سلو کې 33 په عیسوي کورنیو کې پیدا شوي. دا شمیر لږ څه د هغه په سلو کې یو ډیر څه زیات دی چې په 2015 کال کې عیسویانو د نړۍ د وګړو برخه جوړوله. که څامه اټکل کیږي چې د افریقا صحرایي سیمه کې به راتلونکي لسیزو کې د ځوانو عیسویانو نفوس زیات شي، خو په نورو ځایونو کې د عیسوي نفوس په اړه دا نشي ویل کېدی. دا څېړنیزې اداره وایي په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې په مړینو کې هم د عیسویانو شمیر زیات او د نړۍ په کچه یې د مړینو په سلو کې 30 برخه جوړوله. د راپور په وینا په ځانګړې توګه اروپا کې د عیسوي مذهب پیروانو کې د نوو زیږیدونو په مقایسه د عمر د زیاتوالي له کبله د مړینو شمیر زیات دی. په نړیواله سطح اټکل کیږي چې د مسلمانانو په نفوس کې د ځوانانو د شمیر او د زیږون د اندازې د لوړوالي له کبله به د 2013 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې موده کې د نوو زیږیدلو هغه ماشومانو شمیر چې په مسلمانو کورنیو کې پیدا کیږي 225 میلیونو ته ورسیږي. دا به د هغه ماشومانو په مقایسه چې سوي کورنیو کې زیږي او شمیر یې 240 شټکل شوی یو څه زیات وي. له دې سره به په دې موده کې لا هم په نړۍ کې د سوي مذهب د پیروانو شمیر زیات وي، خو له 2015 څخه تر 2016 میلادي کلونو پورې موده کې به د دې دوو مذهبي ډلو ترمنځ د زیږیدنې توپیر میلیونو ته ورسیږي. په دې څېړنیز اټکل کې ویل شوی چې له 2010 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې په اروپایي هیوادونو کې داسې هیواد نشته چیرې چې د مسلمانانو مړینه د هغوی د نوو زیږیدلو ماشومانو په مقایسه زیاته شوې وي. د اروپا په یو ویشت هیوادونو کې په مسلمانو کورنیو کې د زیږیدلو ماشومانو شمیر د مسلمانانو د مړینې له شمیر زیات و. راپور زیاتوي په جرمني، برتانیا، ایټالیا، روسیه او فرانسې کې په هر هیواد کې د مسلمانانو تر مړینو زیات د لږ تر لږه 250 هغه ماشومانو زیږون ثبت شوی چې په مسلمانو کورنیو کې زیږیدلي. په عین حال کې مهاجرت هم په اروپا کې د مسلمانانو شمیر زیات کړی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو، نورو خوراکي موادو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازمنې دوهم او وروستی پړاو دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف به مالدیف وي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری او پوځي اډه تیره شپه په لسګونو لرې واټن اوشتونکو توماهاک توغندۍ اوشته. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د روسیې په استرخان ښار کې د اپریل د 4 نیټې د بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په لارو کوڅو کې د ښځو د ځورونې پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوې اونۍ روانه ده. دا کمپاین د اپریل له 2 تر 8 نیټې دوام کوي، خو ښځې یوازې په لارو کوڅو نه بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم له ځورونې سره مخامخ دي. ټولنیزو رسنیو په نوره نړۍ کې په انقلابونو راوستلو کې مرسته کړې، حکومتونه یې ړنګ کړي او خلک یې سره نښلولي، خو په افغانستان کې اوس هم د فیسبوک ډېری ښځینه کارکوونکې نشي کولی خپل عکسونه حتی خپاره کړي او ان په خپل فیسبوک جوړ کړی. په دې اړه ملالۍ بشیر تفصیلی رپورت لري.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید شوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټرا کوي.
ما وختل د سینې په فیسبوک کې خو او خو په هغه ورځ کې پښتنو چې کومه آنلاین دنیا د زغت نه ویلې وم، کېدی شي چې په دې پرې کې لکه چې ما یو څو جنې چې کې مې هغه په چا پاس کې اله کانو اما څه پته نه. یو ورځ ما تصویرونه چې د ما فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندر سره. دا به زموږ ټایپ کو او زموږ تصویر راغلو او پښتنو سره په کا کمنټ جوړولې هغه به زموږ د دې مربع اثر کوو. نو ما یو ورځ چې تاسو مال ریپورت کړئ دا ریپورت مې کوڅه د پلیز اډیټ کا مې څه به کې ډیلیټ کړئ
تاسو د سټیلو په توګه زما یو د سیر افلوټ کې بشټر برل افلوټ کې تاسو پرسه وته اوربل لومړی او اخیری شته نه د چې پر انټرنیټ زورول سوی ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅومره شته سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول زورول سوی تهدید سوی یا لبې ځای تفسیر سره مخامخ سوی دي. پر ټولنیز رسنیو د تهدید سوی شته ثبت سوی قضیه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالی غونډې آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شدې هم په رسمي توګه د غستون زنه ثبتوي، نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نشته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ لاله د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي، وایي په افغانستان کې نجونې د تعقیب او تهدید له بیرې حتی په خپل نوم فیسبوک نسي جوړولی. خویندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوره کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
بس مخله ته مر مخکی خپل اکلی نام باندې یو اکاونټ جوړ کړی، تاسو وره کې چې دمر څنګه کوم اته ما شخصي ژوند ما کورنۍ ته ځنور او دې څو وره ته دي نو دا په خاله باندې زما دې ته چې زه ته دا غلط نیم څه یې هم بدل نیم څه زه سره کوم او ته دې
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 80 سلنه فیسبوک کاروي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نسته او نه هم داسې اداره سته چې د انټرنیټ له لارې ځورول سویو کسانو ته ځانګړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه، خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای سو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي، خو د ښځو په اړه پکې په ځانګړې توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبري جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
موږ له سایبري جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او د وزارت تواستوه څو یو حقوقي لاره موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که په راتلونکي کې کومه ستونزه پیدا کیږي موږ وکړی شو د هغو سرورو او ای پی گانو تا لاسرسی ولرو.
د فیسبوک کاروونکي خاطره فیضی وایي پر فیسبوک افغانان له همدوم رستونزو سره مخامخ ویل ک په اصلي ژوند کې. فیضی په خپل اصل نوم فیسبوک کاروي. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شدي وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو شدو ستونزو راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلق هغوی بیروي او چې نور وسې و نه رسیږي دروغ ورپسې وایي.
مخفل اکسن او چې په ادمن کې وسې د فلش لري ورسره فل هم پر دې څو باندې د فعالیت دې کوو بس فل دې مسالې دې کې شریکو مې یا هم دې سند دې کې د فیسبوک تلاري دې خبرو ما مخلوق د خوای واج دې نه چې سال دې سال خو ما دې ته دې زما او مزر تر کې زما د دې خلق د خوا ورځ په ورځ د سند سره ډېر مخ کې زما او خلک کوشش کوي چې سره کوم زویری زم سره کوم مای زاسه کاوان د سی سره کوم زبط نامې زما دې دا ویلار کوشش کوي خو ګوته ما بدنامه وشي او هغه څه زما سره راځي چلان دي وشي دې خپل کوشش وکړي چې زه به خالي مونږ کوم زه به درونه او زه به کار ونه کوم او زه په ټولې کې دا څه ورشان ورشان کې څه کوونه وسم.
خاطره فیضی وایي کڅه هم نه دا او نه کورنۍ د دې له اکسونو سره ستونزه لري، خو هر شته د کورنۍ ملاتړ نه لري ځکه شای کورنۍ تنگ نظر وي پر دې باور ونه کړي یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یو پیښه په بدخشان ولایت کې شوې ده. د بدخشان د والی مرستيال ګل محمد پیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
موضوع د زنجلې خلصنه انټرنیټ موضوع او فکر کوم دا وروري دا چې فکر کوي چې د دا خور نامشروع اړیکې بیرون لچا سره لري څنګه چې دا وروري بل دی نه باندې منکر دی چې مانه د وجلې خو امنیتي ارګانونو د دې دا ورور گرفتار او مابات کې دی فعلاً د قضیه تفصیلونه لاندې ده.
دا چې ولی ډیری افغانان دا نه مني چې شذې هم انسانان دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپل پښو ولاړ وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بیمانه دودونو پخوانی فکرونو بې سوادۍ او لښځو پر ناوړه توقعاتو اچو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي فیسبوک لوستي کسان کاروي نو بیا ولې لوستي کسان شذې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو شذې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي دي، هغه لیکي بعضې درته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه یا بدې بدې خبرې کوي زور سره، بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې روجانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم
زدلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټراکټ وکم. زه غواړم چې مثال زه د ډیر د لوی افغانستان باره کې لره او بر پښتنو باره کې خبرې وکم.
اوربل هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکری کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو خو په خپل اثر سره خبرې کوي په انټرنټ باندې او بیا چې هغه ته بیا د دې ډارلینګ سټارټ وای چې کار کوي څنګه ته پروسه کوي په دې خبرې مونږ نه کوو نو په دې باندې تاسو څنګه اندازه ولې دې د روان هم سماته سټارټ وای ما خراب خراب نه ونه وای دا ځنه نه نه منم.
کریمه احمدی بیا وای د نورو ورستپاتو ټولونو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپسته چې په خپل یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي او د پرمختګ خبرې د بل د شذو لپاره خوشی دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دې انسان نه ویني خو په کور کې یو رقم چې لاندې خپل شي چې د خپل انسان په توګه موږ کور کې وته بل رقم چې لاندې بل کم ظلم کوي خو څه پرته ده چې د کور دي هم انسان دی باندې انسان دی پرې دې چې موږ به تر کې څه راوځو پرې دې چې موږ دغه وحشت دې دغه ظلم او د
اوربل دا هم وایي چې موږ خپلو لونو او خویندو ته نه ورشیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغیزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مشیه، بیا دې خلک ځوروي. موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربل وایي زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوی وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی لخوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي
څلې کمزوري نه دي، دا سره مې څه ده چې د سرور کمزوري د وجه نه وا خځي باندې ظلم راځي، خځي باندې به پابندي نه راځي.
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري و اتیا اشاریه 8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګندونه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زه اجمل آریانم تاسو ته په دې ونی کې د ځوان فکر پروګرام له کندز ولایت څخه وړاندې کوم. په دې پروګرام کې موږ د ځوانانو په بیکاری باندې خبرې کوو. په دې پروګرام کې له ما سره د کندز ولایت څلور تنه ځوانانو برخه اخیستي، هر یو بشیر خان ساپای د کندز پوهنتون محصل، سربلند معیار د شیرزی افغان پوهنتون استاد، ډاکټر نقیب الله حقیار، نصیر احمد واقف، آزاد خبریال. لومړی پوښتنه به له سربلند معیار څخه وپوښتو. معیار صاحب، که تاسې دا وایئ چې د ځوانانو د بیکارۍ عمده لاملونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو اجازه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. هغه څه چې نن زموږ په ټولنه کې د ځوانانو ته ستونزې پیدا کړي هغه هم بیکاري ده د ځوانانو لپاره، او مختلفه عاملونه لري چې هغه ناامني ده او بل هغه څه چې دولت باید ځوانانو د بیکاری پکړه کړی هغه څه تر سره کړین دي. تاسو ولې چې په 13-15 کلونو کې په سلګونو مؤسساتو انجوګانو علاوه د دولتي اداراتو نه په سلګونو انجوګانو مؤسساتو کار کوو چې ډیره ځوانان هلته په دند ګمارل شو په دې وروستیو وختونو کې، لکه په سلګونو انجوګانو مؤسسات خپل دفترونه وتړلو او خپل کارونه فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل. یو عمده عامل د بیکاری همدغه د ډېرې ځوانان بیکاره وو، او بل عامل ناامني ده چې ناامنۍ له وجې زیاتره لکه کوم شرکتونه چې موسسات چې هغه انکشافي پروګرامونه چې دلته مخکې وړل کېدل هغه ټول ودرېدل. بل عوامل دا دي چې هغه ملي او بین المللي تجارانو چې باید دلته سرمایه گذاری کړی وای، شرکتونه جوړ کړي وای او خلق د کار زمینه مساعد شوی وه، هغه څه ترسره نه شول. نو همدا عوامل زما په نظر باندې همدغه دي.
ډیره مننه معیار صاحب. دومه پوښتنه به له ډاکټر صاحب نقیب الله حقیار څخه وپوښتو. حقیار صاحب، تاسې که وایئ چې زموږ په ټولنه کې زیاتره کوم ځوانان بیکاره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ په ټولنه کې ځوانان خو ډیر بیکاره دي، ځکه لوستي او نالوستي ځوانان بیکاره دي. او یو ستونزه ده چې د روابطو په اساس باندې هغه څوک چې روابط لري هغه په دندو باندې ګمارل کیږي، او هغه څوک چې روابط نه لري، څوک نه پیژني، نو هغه بیکاره دي، هغه نشي کولای چې دنده په ځان ته ومومي. او که څومره لیاقت هم ولري هغه بیکاره دی. او که روابط ولري، هغه که روابط ولا کس، هغه که نالوسته هم وي اوس په دنده باندې ګمارل شوی، نو د روابطو په اساس باندې دنده پیدا کولی شي. که روابط نه وي نو د دندې نه بې برخې دی.
ډیره مننه حقیار صاحب. درېمه پوښتنه به له بشیر خان صافي څخه وپوښتو. په دې 14 کلونو کې ولې دولت ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د میز ګډونوالو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. زه فکر کوم اول به زه په دغه اولنی سوال باندې لږ زر تمرکز وکړم، فقط به برای شما خپل دویم سوال ته مخکې سر بلند صاحب ویلي چې ځینې مؤسسې وتړل شوې په کندوز کې او ځینې تجارانو مثلا سرمایه ګذاري ونه کړه، دا د ځوانانو د بیکارۍ عمده لاملونه. او زه فکر کوم دغه د مؤسسو تړل کېدل او په مؤسسو کې ځوانانو ته کار ورکول یا په انجوګانو کې یا په شخصي شرکتونو کې دا مقطعي کارونه دي، ځکه دا خارجان راغله دلته او د یو څه وخت لپاره مؤسسې انجوګانې درلودلې او دوی به بیرته وځي یا به ځي یا به تړي، نو بیا ځوانان بیرته بیکاره کېږي. یعنی ځوانانو ته تر اوسه پورې بنیادي کارونه د بیکارۍ د منځوړلو پاره نه دي شوي. موږ په ټول افغانستان کې د یو قوي صنعتي خرګوټی نه لرو، موږ په ټول افغانستان کې قوي کارخانې نه لرو، موږ فابریکې نه لرو، موږ نورې د کار زمینه دایمي د پاره نه لرو چې هم زمونږ هیواد د هیواد اقتصاد په پښو باندې ودروي، هم ځوانانو ته د دایمي ډول د پاره د کار زمینه برابر شي. نو تر اوسه پورې د دایمي کارونه په نشته. کنه غماسي انجوګانې دلته ویم هغه ځوانانو ته پکې زده کړې وي چې هغه به لوړ تحصیلات درلودل، انګلیسي به وی یاد وا، کمپیوټر به یاد، دوبل باید هغه ځوانان چې پانتون نه فارغ وي به دولسم نه فارغ وي یا به تعلیم نه درلود هغه تر مغه وخم بیکاره وسم بیکاره دي. نه ځوانانو لپاره د سی بنیادی کار تر اوسه پورې نه ده شوی. نو تاسو بل پوښتنه وکړه چې دولت ولې په تیرو 14 کلونو کې ځوانانو ته د کار زمينه نه برابر کړې؟ زه فکر کوم عمده لامل دا دی چې زمونږ هغه څوک چې د دولت پر راس کې دي یا د محلي حکومت یا د مرکزی حکومت پر راس کې دي، دا هغه ضعف او ناتوان او په فساد ککړ خلک دي چې دوی تل د خپل د جوب او خپل په غم کې دي. ځوانانو لپاره اصلا دوی فکر نه کوي. موږ یو خبیل ګلرو، موږ په کندوز کې سپینځر شرکت لرو چې وخت کې دا شرکت فعال و، دلته 15000 نفر کارکونکو په دې کې کار کوي. کومنګ او تاسو چې را د کندوز 15 شرکت دوباره بیرته فعال کو، زه درته په کامل ډاټ سره وایلی شم چې 15000 تنه ځوانان په کندوز کې بیکاره نشته دي. که دغه شرکت چې را فعال شي ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. بدبختانه د لوړ مقام نه نیولې تر ټیټ پورې منګ ټول زمنګ چارواکي خپل د جوب په غم کې دي او اصلا د ځوانانو د آینده لپاره اصلا فکر نه کوي. هم دغه اوس چې د افغانستان بدبخت ترې دا جګړې روانې دي، دغه بدبختی ته چا مخ کړه ده؟ که تاسو مخالفینو ته وګورئ 90% ځوانان نام دا اوس چې دولت په مقابل کې جنگيږي هغه ځوانان دي. یعنی هغه څوک چې عمر خوړلې هغه نشي کولای چې یو نظام پر مخ باندې یسي. یعنی طبي خبره ده کچیرته یو حرکت رامنځته کیږي او کچیرته مثلا یو بدلون رامنځته کیږي هم د ځوانانو رامنځته کوي، نو موږ به د دې زمينه مسايده نو کوچ زمنګ ځوانان بیکاره شي ترڅو د مخالفینو سپورته یا بل طرف ته ورشي ترڅو ټولنه د بدبختۍ سره مخ کی. زه فکر کوم دولت
تل چارواکو د افغانستان د پاره د ځوانانو د آئندې د پاره اصلا فکر نه دا کړي او نه دا مفکوره شته، فقط ته شي د کاغذ پر مخ باندې وادي دي چې ځوانان مغولي او خپل ځان مغولي او فقط هم دغه سی یو ګونګه معاملې روانه ده.
ډیر مننه قدرمن صافی صاحب. راځو بل پښتنه بل خغلی معیار صاحب څخه وبخته. معیار صاحب، حال دا چې په یو شمیر دولتي ارګانونو کې ځینې بسونه هم خالی دي، خو بیا هم زیات شمیر زده کړې ځوانان له بیکاری څخه سر ټکوي، ولې دوی ته په دغه دولتي ارګانونو کې دندې نه موندل کیږي؟
هغه کوم کسان چې زده کړې لري او دولتي ادارات کې خالی بستونه شته، خو د هغه څه چې د ځوانانو مخه ډب کړې ده او نشي کولای چې په دغه بستونو کې مقرر شي او کار وکړي، هغه د فساد شتون دی په اداراتو کې، چې هغه کسان چې څوک ونه پیژني یا واسطه ونه لري نو هغه نشي کولای چې هلته وظیفه ترسره کړي. او بل د ډېری ځوانان بیکاره دي اوس، خو هغه کسان په وظیفه ګمارل کیږي چې هغوی هلته روابط ولري یا خپل خپلوان څوک هلته وي او هغوی هلته استخدام کړي، غیر د هغې نه هغه څوک چې یا هغوی ته پیسې ورنه کړي او یا د شناخت ون لري، د شناخت په واسطه باندې هغوی څوک هلته نه مقرروي.
ډیره مننه معیار صاحب. راځو بله پښتنه بله بشیر خان صافی څخه وپوښتو. صافی صاحب، د ملي اولی حکومت رهبرانو له ځوانانو سره ژمنې کړې وې چې د بیکاري ستونزې ته به د حل لاره موندي، آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې دغه رهبرانو عملي کړي او کنه؟
زه باید یو څه ووایم چې نه یوازې د ملي یووالي حکومت، بلکې دې نه مخکې چې موږ د بل حکومت هم درلوده، هر نوم چې ورته ورکو دغې هم نوې عملي کړې. موږ شاهدان استو چې په دغه د کمپاین په وختونو کې دوی ډېرې غوړې وعدې ورکړې وې چې موږ به د ځوانانو دپاره د ځوانانو وزارت جوړو، ځکه معینیت لرو، ولې دوی غوښتل چې دغه معینیت د وزارت په سطحې پورې دوی ته پرمختګ ورکړي، خو ولې تر خپله اوسه پورې هغه معینیت څه کار نه دی کړی، څه لا پاتې چې وزارت به د ځوانانو د پاره جوړ شي. زه فکر کوم چې ستونزه په دې کارونو باندې نه حل کیږي چې مونږه د ځوانانو د بیکاری د منځه وړلو دپاره مختلف ارګانونه جوړ کړو، هغې ته فنډ ورکړو، هغې ته بودیجه ورکړو او هغې باندې یو مصرف وکړو، او تر څو په دې فکر باندې واوسیږو چې ځوانان د بیکاری د منځه یوړل شي. زه فکر کوم بهترینه حل لاره دا ده چې مونږ د ځوانانو دپاره بنیادي کارونه، دایمي کارونه او زیربنایي کارونه د بیکاری د منځه وړلو دپاره وکړو. بهتره خبره دا ده چې موږ په هر ولایتو کې باید د ځوانانو د بیکاری د منځه وړلو لپاره باید موږ فابریکې جوړې کړو، موږ کارخانې جوړې کړو. د دوی فائدې او ګټې به موږ ته دا وي چې د یو خانه به ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي، د بل د طرف نه به د هیواد اقتصاد په پښو باندې ودرېږي او موږ به پیاوړی اقتصاد لرو. سبا به موږ نورو هیوادونو باندې متکی نه یو، سبب از موږ خپل د کارمن، خپل د سرباز، خپل د عسکر ماش به موږ د نورو هیوادونو په ګدایي او په خیرات باندې نه راټولو. زه فکر کوم تر اوسه پورې د ملي وحدت حکومت تر اوسه پورې د ځوانانو د بیکاری د منځه وړلو لپاره اصلا کار نه کړی. موږ او تاسې هم دا اوس شاهدان یستو، نو مې نه اخلمه چې باید چا په شخصي حریم باندې تجاوز کیږم. دا اوس موږ او تاسې په دې ملي وحدت حکومت کې د دې شاهدان یستو، داسې خل موږ لرو چې هم دا اوس دوه او درې ډېرې لوی لوی دندې پر مخ باندې وړي. د سیزوانان موږ هم دا اوس لرو چې په درې څلور ارګانونو کې هم دا اوس ډېرې لوی لوی دندې لري. آیا په دې ټولنه کې نور ځوانان نشته؟ آیا په دې ټولنه کې نور استعدادونه نشته دي؟ آیا دلته نور زده کړې ځوانان نشته دي؟ خو دلته خبره څه ده؟ دلته یو مافیایي حلقې په شان باندې په ارګ کې پرته ده، یا په ریاست د اجرا کې ده، که یا د ولایتونو په سطحه باندې ده، چې هر څه خپل په واک او اختیار کې نیولي، هر څه انحصار کړي دي او خپل د ګرو، خپل د ټولنې، خپل د د نفر نه پرته دوی نور نه غواړي چې نور څوک په دغه نظام ته را دننه کی. ولی نه غواړي؟ لامل فکر کوم عمده دا دی چې دوی غواړي چې دغه هر څه دوی په واک او اختیار کې اوسیږي، او دغه خورد و بورد او دغه هر څه باید دوی په واک کې، نه غواړي چې دغه قدرت او دغه د دوی د لاس نه وځي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې ملي وحدت حکومت هیڅ نه دی کړی، او چې باید خپل ځوانان هم لاس په کار شي. دا داسې نه ده چې موږ لاس تر ځنې کینو او چې موږ ته دولت څه کوي او که دولت څه ونه کړو موږ باید ودیو، او که دولت څه وکړ موږ باید ویښ شو. زه فکر کوم وخت چې ځوانان زده کړی دي، وخت چې ځوانان استعداد لري، وخت چې ځوانان لیاقت لري، زه وایم چې باید هو ځوانان هم یو موټی شي سره، خپل اتفاق او خپل اتحاد سره رامنځته کی، او دولت د غریبان نهونی سي چورو رزمه حق ما تراکه، زه تنه خپل حق واړم. همدغه ځوانان دي چې په دولتونو کې انقلابونه رامنځته کوي، همدغه ځوانان دي چې تحولات او تغیرات منځته راولي، بل اخر هر څه همدغه ځوانان کولای شي. نو خپل ځوانان باید لاس تر زنی کینی او لاس پکاش.
ډیره مننه قدرمن صافی صاحب. رازو بل پښتنه بل ډاکټر صاحب نقیب الله حقیار څخه وبختو. حقیار صاحب د ځوانانو بیکاری ټولنه له څه ډول ننګونو او ستونزو سره مخ کوي؟
ستون د بیکاری ستونزې او نو دغه موږ په سترګو د اوس وینو، دغه لیدلی حال دی چې هغه ډیری ځوانان زمونږ د مخالفینو سیمو ته تللي دي، د دولت پر ضد باندې جګړې کوي، او بل دا دي چې مجبور دي چې د ملک پریږدي، بل ملک ته سفر وکړي، بل خواته لاړ شي تر څو د کار او زمينه خپل ځان ته برابره کړي. دا چې نور ملکونو ته تللي دي، یا چې پاکستان خواته، یا د ایران خواته، یا نور ملکونو خواته تللي، ناغلته له بده مرغه زمونږ تقریبا په سلو کې که درته 1.5% نام ډیر درته وایم، هغه په نشه یي توکو باندې روږدي شوي دي. نو هغه نیمې په نشه یي توکو باندې روږدي کیږي، او نیم دلته چې په کوم هیواد کې خپل دلته میشتي، نو هغه د مخالفینو لوري خواته ځي، او په وطن کې د دولت پر ضد باندې دوی مجبور دي اقدام وکړي تر څو چې دوی بیکاره وي، که چېرته د ځوانان په دندو باندې وګمارل شي، د کار زمینه ورته برابره شي، هیڅ وخت په دغه ستونزو سره موږ مخ نشو، او هیڅ وخت په زمونږ ځوانان نور ملکونو ته لاړ نشي، او په دغه بد مرضونو یا په دې مخدره توکو باندې روږد نشي.
ډیره مننه خیر صاحب. واقف صاحب بل پښتنه بل تاسو خو وکړو، گرچه د بیکاری خپل ډیره ولوې سنځ د افغانستان په ساته د ټول افغانان ځوانان له څخه سر ټکوي، خپل ځوانان بیکار ځوانان باید څه وکړي او د څو دغه بیکاری سنځ د حل لاره پیدا کړي؟
ډیر ښه سوال. باید د ټول ځوانان یو موټ سي، او بل دوی خپل تصمیم ونیسي باله دی، او هر چاته غاړه کې نګدي، او د دې د ځوانانو په حمایت او د ځوانانو په سر باندې باید نور معامله ونه شي، او ځان ته دوی چې پیدا نه کړي، ځایګه کوم ځای سي دوی لري، موقف سي دوی لري، همدا اوس سي ځوانانو ته سي هوډ ورکړای وو، ډاډ ورکړای وو، سي مونږ تاسو ته دغه سي همکاري کاوه، په دې حساب کار زمينه ما ساده وو، او تحصیلات تاسو ته جوړو، برنامه سي دوی لرو، ده ستول یو جال خبره وو، او د خپل د مقام او د خپل د موقف له خاطر دوی ځوانانو ته دا خبره کوله، سیاغه ټول درواغ وو. بل دي باید ځوانان اوخیار ځوانان دي، بل دي ټول تحصیل کرده دي، سی باید معاملې ته سر نور کې نه دي، او دوی خپل په تصمیم ونیسي، سی باید مونږ څه وکړو، څه ونه کړو، چا ته رایه ورکړو، چا ته رایه ورنکړو، او کوم ځوان ټولنې ته معرفي کړو د ځوانانو په نمایندګۍ.
مننه قدرمنو میلمنو چې تاسو له موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. دا و دې دیونه دې ځوان فکر پروګرام چې تاسو مل کندوز څخه وړاندې ک، تر بیا دې الله پامان.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.